درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د ماسپښین دوی بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خپریږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابینې لخوا د حوزوي سیستم په اړه د جامع طرحې له تایید وروسته به انتخاباتي هلې ځلې چټکې سي. د هلمند والی رد کړه چې په سنګین ولسوالۍ کې ملکي کسان وژل سوي دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داسې احتمال خبره کړې چې شاید د کډوالو په اړه یو نوی فرمان صادر کړي څو د پخواني بند سوي فرمان ځای ونیسي. همداراز اورو چې په انګولا کې د روغتیایي چارواکي وایي د فوټبال په یوه لوبغالي کې لږ تر لږه 12 تنه مړه سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د دغو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له حدیث پردیس څخه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانه میلادي میاشتې په شلمه نیټه به ولسمشر ته د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه جامع طرحه وړاندې کړي. په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو په لطیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي چې د سنگین د پیښې په اړه د دوی څېړنې بشپړې شوې دي. او د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د نومول شوي والي له لورې ملا هیبت الله ته وروستی ګواښ په طالبانو کې د ژورو اختلافاتو ښکارندویي کوي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانه میلادي میاشتې په شلمه نیټه به ولسمشر ته د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه جامع طرحه وړاندې کړي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې طرحې له تصویبېدو وروسته به د دوی چارې ګړندۍ شي.
یو جامع طرحه د حوزوي سیستم په حق لبانې ده. نو دغه موږ غواړو چې شلم د فبروري جمهور سره شریکه کو ترسو هغه کابینې نه پاتې. د هغې مطابق به موږ بیا اپریشنل پلان جوړو. انشاءالله زه امیدوار یم چې د هغې نه وروسته به زموږ کارونه ګړندي.
که څه هم ښاغلی احمدزی د انتخاباتو په اړه ولسمشر ته د وړاندې کېدونکې طرحې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو د ټاکنیزو حوزو ویش او د انتخاباتي کارتونو څرنګوالی د یادې طرحې مهمې برخې ګڼل کېږي. تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بېلابېلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې کړې، خو لا هم د انتخاباتو د ترسره کېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې. په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو پر اطیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي چې د سنگین د پیښې په اړه د دوی څېړنې بشپړې شوې دي. ښاغلی قهرمان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په یاده پیښه کې ملکي وګړي وژل شوي، خو وایي چې افغان او بهرني ځواکونه ملامت نه دي. د نوموړي په خبره دا چې وسلوال مخالفین د خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي، نو افغان ځواکونه له دفاع پرته بله چاره نه لري.
اگر دامی ساحه وزیرستانیان نبودن پنجابیان
دی وی کپدی ساحه کې وزیرستانیان نه وای، پنجابیان نه وای، او یا هم تری پر دولت انداختونه نه کیدای، نو اخر دولت څه چاره لري؟ خپل ځان څخه دفاع وکړي او کنه. تیر ورځ د سنگین زینو اوسیدونکو قومي مشرانو ادعا وکړه چې د جمعې نه وخت د امریکایي قواوو په هوایي بریدونو کې د سنگین ولسوالۍ په دریو کلو کې نونس ملکیان ووژل شول او شاوخوا شل نور ټپیان شول. په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت او افغان ځواکونو بیا ویلي چې د یادې پیښې په اړه به څېړنې وکړي. او روسي کورنۍ خبر، د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د نومول شوي والي له لورې ملا هیبت الله ته وروستی ګواښ په طالبانو کې د ژورو اختلافونو ښکارندویي کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملا منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافونه زیات شوي، او په هلمند کې د طالبانو د نومول شوي والي ملا منان روسي څرګندونې د دې خبرې ښه بېلګه ده.
اینا به چند دسته تقسیم شدن، نفاق بسیار جدی
دی. وی دوی په څو ډلو ویشل شوی دی. جدی نفاق کرامسته شوی. شپاړس نومول شو والیان چې دوی تبدیل کړل، دا ټول په دې ډله کې د اختلافاتو ښکارندوی کوي او دوی کمزوري شوی دی. د طالبانو لپاره د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولا منان اخوند په ولیک کې ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د مولا هیبت الله لوري د وروستي او تغیراتو په اړه اعتراض لري. نوموړي دا هم ویلي چې د طالبانو رهبری د خپل منځي اختلافاتو په لومه کې راګیر ده او په دغه ډله کې د وروستي او تغیراتو تر شا د نورو کړیو لاسته. څو موده وړاندې رویټرز خبري اژانس د ځینو طالب چارواکو له قوله ویلي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله په افغانستان کې د 14 ولایتونو لپاره نوی والیان ګمارلی دي. د افغانستان لن خبرونه هم دومره ول د سیمه او نړۍ خبرونه از ما همکارا فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د داسې احتمال خبر کړی چې شاید کډوالو په اړه یو نوی فرمان صادر کړي څو د پخوانی بند سوي فرمان ځای ونیسي. نوموړي پرون په خپل ځانګړي الوتکه کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. ترامپ ظاهرا د فدرال استیناف محکمې لخوا د کډوالو د فرمان بندیز ته په اشاره وویل چې د میدان به ګټي. دوی موږ به دا جګړه ګټو. د خوشنۍ زیدالې چې د قانوني لارې دا کار وخت غوړي، نو لږ وخت به ونیسي، خو موږ نور انتخابونه هم لرو چې په هغه کې د دوشنبه پر ورځ د یو نوي فرمان ورکول شامل دي. ولسمشر ترامپ زیاتوي د کډوالو د قانون په برخه کې د دوه تله ماتې خوړلو سره سره داسې قانون لري چې د ته صلاحیت ورکوي چې د امنیت په برخه کې چټک اقدام وکړي. ډونالډ ترامپ دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د استیناف فدرال محکمې د ده د اجرایوي فرمان د بیا عمل کېدو مخه ونیوله. دغه اجرایوي فرمان امریکا ته د اوو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو پر ورتګ د لنډ مهال لپاره بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران ولسمشر حسن روحانی ته هم خبرداری ورکړ او وی ویل چې غوړه ده چې محتاط اوسي. حسن روحانی تیر ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت ویلی وو که هر څوک ایران تهدید کړي پښیمانه بسي. د ډونالډ ترامپ په مشرۍ د امریکا ادارې د فبروري په دوهمه هم ایران ته خبرداری ورکړی وو چې دغه هیواد به وڅاري او پر تهران یې د بالستیک توغندیو د ازموینې لپاره نوي بندیزونه هم لګولې دي. د امریکا متحده ایالاتو په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د فلسطین د پخواني صدر اعظم د ټاکل کېدو مخه ونیوله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي نیکی هیلی ویلي چې د ټرمپ اداره له دې کبله ناهیلې سوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس امنیت شورا ته ویلي چې غواړي سلام فیاد په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي ځانګړي استازي په توګه وګماري. سلام فیاد له 2005 څخه تر 2013 کال پورې د فلسطین د ادارې صدر اعظم پاته سوی دی. هیلی وایي له اوږدې مودې راهیسې ملګري ملتونه په غیر عادلانه ډول د فلسطین په ګټه او د امریکا د متحده ایالاتو د متحد اسرائیل پر خلاف عمل کوي. فلسطین د ملګرو ملتونو غړیتوب نه لري خو د غیدارې د څارونکي دولت په توګه پیژندلی دی. امریکایي چارواکي وایي اوسمهال فلسطین د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه پیژني. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي فیاد د درناوي وړ کس دی چې د فلسطیني ادارې د اصلاحاتو او د اقتصاد په برخه کې کار کړی دی او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 نور غړو هیوادونو ملاتړ لري. د امریکا متحده ایالاتو د خپل ویټو حق په کارولو سره د دې ګمارنې مخه ونیوله. او په انګولا کې روغتیایي چارواکي وایي د فوټبال په یوه لوبغالي کې لږ تر لږه اووه لس تنه مړه سوي او په لسګونو نور ټپیان سول. دا پېښه هغه وخت وسوه چې په سلګونو کسانو پرون د یو جي په سټډیوم کې چې د انګولا په شمال کې دی د دوو محلي ټیمونو ترمنځ د لوبو د لیدو لپاره د لوبغالي پر دروازه ورننوتل. په سیمه کې یوه روغتیایي مسؤول ارنستوس ویل چې بیروبار سو دومره ټیله ټمبه سوه چې خلک د نورو پر وژو وختل. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په منځني صفات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابینې لخوا د حوزوي سیستم په اړه د جامع طرحې له تایید وروسته به انتخاباتي هلې ځلې چټکې سي.
جامع طرحه د حوزوي سیستم په حق لبانې د پمنګ غواړو چې شلم د فبروري جمهور سره شریک کو ترڅو هغه کابینه نه پاتې.
د هلمند والی وایي په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسان نه دی وژل سوي.
په لومړني معلومات د منګداري چې په دې کې ملکی تلفات شي تر اوسه پلاس نه دی راغلی.
د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ غواړي چې په فساد کې د شکیلو لوړ پوړو چارواکو دوسیې دی وڅېړل سي.
فساد ګستدې اداري کې د ادارات دولتي
د افغانستان په دولتي ادارو کې هغه پراخ فساد چې موجود دی یوازې د یو چې شتبه مامور په محکمه کې دوسر لمنځه نسیتلای.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت صدې خبريږي.
دا ونې پردې غږیږي چې ولی یو شمېر ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي یا یې نش پیدا کولای.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او ځانګړي پروګرامونه اوریدل مه هیروئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابینې لخوا د حوزوي سیستم په اړه د جامع طرحې له تایید وروسته به انتخاباتي هلې ځلې چټکې سي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته نن وویل چې ترتیب سوې طرحه به د روانې میلادي میاشتې په شلمه کابینې ته وړاندې سي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت له مشرانو، د ملګرو ملتونو او د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو له استادو سره سلا مشورې پیل سوي دي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فبروري میاشتې په شلمه به د حوزوي سیستم د جامع طرحې په اړه بله مهمه غونډه ترسره شي او له هغې وروسته به د دې کمیسیون کارونه لا چټک سي.
دولت د دېرش میلیونو ډالرو ژمنه وکړه، موږ د دوی سره دوامدارې غونډې ولرو، د خصوصا د ډونرانو سره، تر څو خپل راتلونکي پلانونه د دوی سره موږ شریکو. خصوصا موږ یو جامع طرح د حوزوي سیستم په حق لبانه ده، نو دغه موږ غواړو چې شلم د فبروري جمهور سره شریکه کو، تر څو هغه کابینې نه پاتې، د هغې مطابق به موږ بیا اپریشنل پلان جوړو. انشاءالله زه امیدوار یم چې د هغې نه وروسته به زموږ کارونه ګړندي.
ښاغلی احمدزی زیاتوي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 160 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده چې تر اوسه نه دي برابر سوي. تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو له کمشنرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پیاوړې اراده لري. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د افغان حکومت د دغه ارادې هرکلی کړی. د یونما له دفتره د جمعې په ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې خپل کارونه په بې پرې ډول سرته ورسوي او سیاسي باور ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د کمیسیون وروستۍ هڅې ستایي او ټینګار کوي چې دغه کمیسیون باید خپل کارونه په شفاف ډول ترسره کړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون هم ځینې مکلفیتونه دي چې یو د شکو د تعدیل لپاره زمینه مساعده نه کړي. کوم کار چې کوي یعنې ډېر پرانیستی وي، شفاف وي، او د چا لپاره د ګوتڅندنې زمینه برابره نه کړي. که چېرې خدای نه خواسته دوی داسې کار وکړي چې هغه سبب شي سیاسیون پهکې مداخله وکړي یا ویتو له حق نه استفاده وکړي، نو طبیعتا چې دا د متاسې لپاره، د انتخاباتو لپاره، د کمیسیون لپاره، د ملي بنسټونو لپاره یو لوی تاوان او لوی ضرر ده.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو د محل ویش نه اعلان، روانې نامنۍ په ولسوالیو کې د نفوس د دقیقې سایه نشتوالی، د مرسته کوونکو لخوا د مالی امکاناتو په خپل وخت نه برابرول، په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور او د رایو د زړو کارتونو موجودیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې پرتی ستونزې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي له حکومتي چارواکو او مرسته کوونکو سره په همغږي به په راتلونکي کې په دې اړه بحث وکړي څو پرتو ستونزو ته د حل مناسبې لارې ولټول سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د هلمند والی په سنگین ولسوالۍ کې د ملکی کسانو وجل کېدل رات کړل. حیات الله حیات چې وی خبري ناشتي ته معلومات ورکول ویل د دوی لمړني معلومات شي چې په بریټ کې وجل سوي ټول وسلوال طالبان دي. د هلمند ولایتي شورا او د سنگین د ټولنیزې شورا رئیس د والي د خبرو په خلاف وایي وجل سوي کسان ملکیان دي چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي. د جمعې په شپه د سنگین بازار ته نږدې په دریو کلو کې د افغان او بهرنی ځواکونو په هوایي برید کې یو شمېر کسان وجل سوي چې حکومت یې وسلوال خو ولایتي شورا یې ملکي کسان بولي. په دې اړه د الیاس دایي راپور اورو.
د هلمند والی وایي په سنگین ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د ترسره سوي بمبار له امله وژل سوي کسان ملکیان نه دي. حیات الله حیات چې د شنبې په ورځ یوې خبري ناستې معلومات ورکول ویل د دوی څېړنې ښیي چې وژل سوي ټول وسلوال او د هغو یو شمېر مشهور قوماندانان دي. ښاغلي حیات وویل په سنگین کې د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات شروع دي او وسلوال ته درنه مرګ جوړ لاړول ده.
جنگ جریان لري تاسو به معلومه په دا واخرو کې د دې په خاطر چې دښمن تر ډیر زیات فشار لاندې راغلی ده، هم طالبانو دې تلمن وهل چې ملکی تلفات هلته شوي دي، او هم موږ ته بعضې مشرانو هم دا راپور راکړی چې هلته ملکی تلفات شوي. په دغه اوسني حالت کې د موږ اسناد داسې شواهد چې د دې نه موږ ته پلاس راشي، هغه لومړني معلومات د موږ دا دي چې په دې کې ملکي تلفات شوي تر اوسه پلاس نه دي راغلي.
د جمعې په شپه د سنګین ولسوالي بازار ته نږدې د چیناریانو او کلمیانو په نوم دوه کلي کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بمبار شوی و چې ویل کېږي ګڼ شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. د سنګین د ټولنې شورا رئیس بیا د والي خبره نه مني. حاجی میراجان ازادي راډیو ټول په پیښه کې شپږ ورځې نه پرته مرګ جوړ لاوښته ده چې ټول ملکیان دي. میراجان زیاته کړه د وجلسو په ډله کې دولس نفره د وی کورنۍ دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
دا تاسو ته معلومه ده، ټولو ته معلومه ده چې یو قدم ځایم د طالب خالی نه دی، یا د چا په مسجد کې ناست دی، یا د چا د کور په بغل کې وتاک نیولی دی. دولت داسې بې رحمانه وژنې کوي او داسې بې رحمانه عمل د سره کوي چې هغه موږ ته د قبول وړ نه دی. دوی خپل پخله وایي چې موږ یو انچ شی په مځکه کې وینو، یعنی د یو فامیل د یو کور و او د دابل کور بیل نسی کولی. اولته طالب هم د مابین نه وتلی، یوازې ملکیان خوش شوي وي. موږ نه پوهیږو چې دوی دا بمبار پر کوي، دوی دا غو بیل نسی کولی که څنګه خبره ده.
په سنګین کې وروسته له هغه جګړو زور واخیسته چې وسلوالو د تونلونو په واسطه د افغان ځواکونو یو شمېر مرکزونه او پوستې له منځه یوړې او ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند چارواکي وایي د دوی تحقیقات به نور هم ادامه ولري تر څو په پیښه کې د وژل شوو کسانو اساسي توپیر پیدا کړي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال هم د سنګین د ټولنیز شورا د رئیس خبره تاییدوي. مجید اخونزاده د ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شوو کسانو شمېر شپږ رشیات کړ.
د جمعې په شپه د سنګین په ولسوالۍ کې بمباک شوی دی چې ملکی کسانان باندې شوی دی، ماشومان یې وژلي دي. د نن سهار معلومات هم زما سره شته، ملکی کسانان ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې په دې کې ښځې دي، ماشومان دي، سپین ږیري دي، په دې کې په شهادت رسېدلي دي.
د سنګین ولسوالۍ د پیښې معلومات ځکه لا هم کره نه دي چې په سیمه کې د موبایل شبکې کار نه کوي او هلته غځېدلې لارې لا هم ناامنه دي چې د وروستیو ناامنیو د عامو خلکو تګ راتګ پرې خورا سخت کړی دی. وسلوالو طالبانو د جمعې د شپې په هوایي بمبار کې د خپلو ملګرو وژل کېدل رد کړي دي او رسنیو ته یې په استولې خبر پاڼه کې ټول تلفات د ملکي کسانو یاد کړي دي. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
و مورې دل چې د هلمند چارواکي وای د سلواغي عدالوي میاشتې په ویشتمه او دوه ویشتمه وسلوالو د دریم ځل لپاره د دویم ځل لپاره پر سنگین حمله وکړه، خو د سنگین په دریو سیمو بمباري شوې ده. تر دې مخکې هم په سنگین وسلوالو ډله ییز حمله کړې وه. د هلمند مطبوعاتي دفتر په دې هوایي حملو او نشتو کې د وژل شویو وسلوالو شمېر شاوخوا شپېته تنه شي چې په هغو کې د وسلوالو طالبانو اته قومندانان هم شامل دي. ویل شوي چې پر سنګین ولسوالۍ د حملې لپاره له نورو ولایتونو هم ګڼ وسلوال سیمې ته ورغلي وو. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته ویل وسلوال مخالفان د خلکو د استوګنې له کورونو نږدې پر افغان قواو ډزې کوي.
تقریبا د دوه هفتو څخه را په دیخوا مخالفین هڅه کوي، تلاش کوي د هر نیرنګ د هرې وسیلې نه استفاده کوي. که دوی وتوانېږي په سنګین کې په اصطلاح باندې بعضې دستاوز یا بعضې نتایج ولري، پر هېڅ شي باندې صرفه نه کوي. دغه کومه واقعه چې په اصطلاح باندې پېښه ده، بیا بدبختانه ځي د ملکي خلکو په منځ کې ځای نیسي. دوه اویا ساعته دغه زموږ ټولو مصلح قواو هر څه تر څار لاندې درلودل. په اصلاح باندې د دغه یوې نقطې څخه چې هلته د تقریبا یوې ته ماتکي سیمه وایي، د ماتې لکړې په نامه یو سیمه ده، او یو بل د دغه ځای نه دوامداره زموږ په نظامي مراکزو باندې د غټو وسلو څخه دوی کار اخلي. په اصلاح باندې مترونه فاصله ده چې اخوا ته بیا خلک ژوند کوي. اوس نو دلته وخت چې یو پله د جګړه پر یو چا تعمین کړ، او بیا د جګړې په منځ کې ځای د خلکو د کور د منډه سه په اصلاح باندې پر ما باندې توپونه راغورځوي. نو زه خود یو انسان یم، زم د خپل ځان د دفاع دپاره مجبور یم چې د هرې وسیلې نه کار واخلم.
د هلمند چارواکي په خپل تازه معلوماتو کې وایي چې د سنگین په ورستۍ نشته کې د وسلوالو ګڼ مشران هم وژل سوي او د دې څو مرکزونه لمن ځوړل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي د وژل سوي ماشومانو او ملکیانو هغه عکسونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره سوي د سنگین ولسوالۍ د اوسېدونکو نه دي، بلکې دا عکسونه په خوانی او د نورو ولایتونو د پیښو دي. د سنگین ولسوالۍ ځینو اوسېدونکو او قومي مشرانو ادعا کړې ده چې په وروستۍ بمبارۍ کې چې د جمعې ناوخته په دریو کلو کې سوي، ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ له حکومت غواړي چې په فساد کې د شکیلو لوړپوړو چارواکو دوسیې دي وڅېړي. د دې غورځنګ غړي د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې یوازې د یو ټیټ رتبه مامور په محاکمه کولو د فساد مخه نسي نیول کېدلی. بلخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې له فساد سره مبارزه روانه ده، خو په دې برخه کې د دغې ادارې واکونه یو څه راکم سوي دي. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د ټولنیز عدالت د مدني غورځنګ غړي وای حکومت تر ډیره له فساد سره د مبارزې پر ځای د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته پام کړی. د دغه غورځنګ په استازیتوب سید ناصر مسوی د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي او هغه لوړپوړي چارواکي چې په فساد کې ښکیل دي محکمې ته راکاږي.
فساد ګسترده اداري کې در ادارات دولتي
د افغانستان په دولتي ادارو کې هغه پراخ فساد چې موجود دی یوازې د یو چش رتبه مامور په محکمه کې دوه سره لمنځه نسیتلای. مبارزه باید له وزارتونو پیل شي. د پارلمان غړي باید د فساد پر وړاندې مبارزه پیل کړي او د والیانو له دفترونو څخه له فساد سره مبارزه پیل شي.
د شفافیت د څار بنسټ په یو نظر پوښتنه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې خبره شوه موندل سوي چې اوس مهال په افغانستان کې د رشوت اندازه په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. افغان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره شاوخوا یو کال وړاندې د اداري فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ او د مرکز په تیرو څو میاشتو کې د فساد په تور څو علني غونډې کړې او یو شمېر مهم کسان یې محکمه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د 160 فاسدو هیوادونو په لیست کې 109 ځای لري. هڅه مو وکړه چې د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ د غوښتنو په اړه د اداري فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. بلخوا د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي اداره وای فساد سره مبارزه روانه ده، خو په دې برخه کې د دغه ادارې واکونه رقم سوي دي. د دغه ادارې ویان عبدالقهار فروخ ازادي راډیو ته وویل څه ډول چې لازم و یادې ادارې ته هغه ډول حقوقي صلاحیتونه نه دي ورکړل سوي.
څه ډول چې د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې لپاره وظایف او حقوقي صلاحیتونه لازم و هغه ورکړل سوي وای. په ډاډ سره ویلی سم چې نن به موږ په ښه وضعیت کې وو او همدارنګه د فساد پر ضد د مبارزې ادارې په اړه به د خلکو او مدني ټولنو برداشت بل ډول و.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مرستیال جورج کنینګ هم څه موده وړاندې ویلي وو افغانستان اوس هم د فاسدو هیوادونو په لیست کې دی او اړتیا ده چې په دې هیواد کې له فساد سره مبارزه ګړندۍ شي. د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ غړی احمد زکی وایي چې د فساد له لویو دوسیو سره سلیقوي چلند کیږي چې حکومت باید ورته بشپړ پام وکړي.
د ماشام له اوو د سهار تر اوو له امریکا ژغ آشنا رادیو او د سهار له اوو د ماشام تر اوو ازادي رادیو واورئ چې شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. تاسو اوس موږ ژغ له ازادي رادیو اورئ. په بلوچستان کې میشت هندو او سیک لژکي وایي له اوږدې مودې په دې ایالت کې ژوند کوي، خو په وروستیو کلونو کې ژوند خوندي نه دی چې له کبله یې اکثریت کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو او یا هم هند ته کډه سوي دي. دوی وایي خپل مذهبي مراسم هم اوس د پخوا غوندې په ازادۍ نسي ترسره کولای. زموږ همکار بارکوال میاخیل نور حال راکوي.
د کوټه په ولوی تجارتي مرکز کې کارکونکو هندو ځوان راهول کومار وایي په خوا چې حالات شو دوی په ډیر ازادي هر ځای تلل لځای مسلمانانو سره ناسته ولاړه کوله خو اوس له کور او کار ځای پرته په لوی زړه بل ځای سفر نسی کولای
پہله هم اوپنلی کرتے تھے شاہ مندر کے
مخ کی بم پشکار خپل مذهبي جشنون المنزل تر مندر د باندې به مهم پټاخي الوزولې خو اوس یې نسو کولای پولیس مو د مندر پر دروازو ولاړ وی چې هاسې نه څه پیښه وسی دیوالی د پخوا غوندې په ازادي نسو المنزلای مخ کې به د شپې تر یوې نیمه بجې په مندر کې وو اوس 12 بجې لا کورونو ته لاړ سو ځکه دیوالی اکثر د شپې المنزل کیږي
موسلی ایوننګ مې نه
راهول کومار وای لکټه او د بلوچستان له نورو سیمو په تیرو 15 کلونو کې سلګونو کورنۍ هند او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او لا هم کډه کیږي وایي یوازې هغه کورنۍ چې هندوستان ته د کډه کېدو وس او پیسې نه لري دلته پاتې دي خو وایي هغوی هم چې وس پیدا کړي دلته به پاتې نه سي لسی وایي هرنایی ډیره مراد ډیره الایار او جکه بابا د اکثر خلک هند ته کډه شوي دي حتی زموږ خپلوان هم کډه سول له 2015 میلادي کال راهیسې چې د پیسو لپاره د هندي تجارانو د تښتولو لړۍ پیل شوې خلک یو په بل پسې کډه کیږي اوس هم خلک د کډه کېدو په هڅه کې دي خو د کډه کېدو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده چې هلته خو یو کال گزاره په وکړي او پښې ټینګې کړي د کوټه پر مسجد سړک پخوا د ډیرو سکانو دکانونو وو خو اوس په دغو دکانونو کې د سکانو پر ځای ځایي خلک لیدل کیږي په پښتنه پښتنه مې مسجد سړک ته مخامخ په یوه تنګه کوڅه کې یو سکه تجار ډاکټر روی سنگ وموند چې وایي د ورځې په روغتون کې د ډاکټر په توګه دنده ترسره کوي خو مازدیګر مهال خپل تجارت کوي ښاغلی روی سنگ وایي هندوان خدامو خلکو غوندې جامې اغوندي او پټکی نه تړي ځکه نه پیژندل کیږي خو سکان خپل ځانګړی پټکی ضرور تړي او دا هم دوی ته د خطر سبب ګرځي ځانونه ډیر زیات ناخوندي احساسوو او زموږ خلک ورځ په ورځ کمیږي موږ خپل مذهبي مراسم خو ترسره کوو او حکومت مو ملاتړ کوي خو لویه خبره د امنیت د دلته زموږ سرونه او کاروبارونه خوندي نه دي که مو د امنیت غم سم وخوړل سي زه خو څه چې زه وایم زما راتلونکي نسلونه به هم دلته زیږي او دلته به مري په کوټه کې د هندو او سکھ لږکیو د شورا یا پنچایت مشر راجکمار بیا وایي په کوټه او چمن کې چې هندو تجاران تښتول شوي یا وژل شوي په دې کې د نورو هیوادونو لاس دی راجکمار دا هم نه مني چې له بلوچستانه د هندوان هند ته کډه شوي وي په چمن کې چې کومې پیښې وسوې زه ګمان کوم بهرني لاسونه پکې دخیل دي او غواړي پاکستان ته له هره پلوه تاوان ورسوي او بدنامه یې کړي که څوک د تجارت لپاره یا سرکاري مامور یا ډاکټر بل ځای ته بدلېږي وي به خو داسې حالات نه دي چې موږ د کډه سو ډاکټر روی سنگ وایي په پاکستان کې چې ورځ تر بلې مذهبي کرکه زیاتېږي یو سبب یې د دې هیواد تعلیمي نصاب دی وایي د دوی اولادونو ته چې په ښوونځیو کې د اسلامیت مضمون ورښوول کیږي دوی ورسره هیڅ اختلاف نه لري خو وایي په نصاب کې چې د اقلیتونو خصوصا د هندوانو په ضد کومې خبرې دي دا د دوی ژوند ته لوی خطر پېښوي زه د دې سخت مخالف یم چې د کوچنیو ماشومانو په ذهنونو کې د کرکې زړې وکړو نو نتیجه به یې څه وي د ښوونځي په کتابونو کې باید د مینې یووالي او مذهبي هماهنګۍ مضمون شامل وي چې پر مخ دوی له یو بل سره ګډ ژوند وکړي د یادونې وړ ده چې د پاکستان په بیرغ کې سپین رنګ د اقلیتونو څرګندونه کوي د ډاکټر روی سنگ په وینا د پاکستان جوړېدو په وخت په دې هیواد کې د لږکیو شمیر د پاکستان د نفوسو 40% وو خو وایي اوس د وروستیو کلونو د ناامنیو او له لږکیو سره د مذهبي تبعیض له امله د دوی شمیر ښایي یوازې 1% پاتې شوی وي
خبریاست په امریکا کې د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ ویلي چې په راتلونکو 3 کلونو کې به د دوی الوتونکي ټاکسیان والوسي د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس اوبر شرکت هڅه کوي چې د دې لپاره چې د کرایې لپاره الوتونکي موټر جوړ کړي د ناسا یو انجینیر ګمارلی او غواړي چې هوایی ټاکسي سرویس پیل کړي اوس د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې اوبر شرکت د ښاري ټاکسیانو انحصار په لاس کې اخیستی دی د دې شرکت د نوي پلان پر اساس داسې موټرونه جوړیږي چې له مځکې په عمودي ډول پورته کیږي او په عمودي ډول کښینی دا موټرونه به په یو وار چارج 100 مایل سفر کولی شي د دې موټر سرعت به په هر ساعت کې 125 مایل وي او ټاکل شوی دی چې په 2020 میلادي کال چمتو شي دا موټر به وزرونه لري روټر ماشینونه به پکې نصب کیږي څو ژخې ورو وي په دغو هوایي ټاکسیانو کې له چلوونکي سره څو تنه سپرلي کښېنستی شي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
تاسو ته یو څو پیغامونه لولم چې ازادي رادیو ته مولي ژلي حبیب الرحمن ساحل له هلمند څخه لیکلي چې وسلوال طالبان او افغان پوځیان باید د ملکیانو د کورونو د جګړې په وخت کې استفاده ونخلي. زبیر احمد ژوند له هلمند لیکلي چې د هلمند جګړه د اداري فساد له امله دوام لري. اوس هم د ولسوالیو قومندانۍ په ډالرو خرڅېږي چې لامل یې د قومندانانو لخوا لکه خیالي پولیس، خوراکه، مهمات، وسایل په وخت نه ورکول یا نیمایي ورکول دي. عاشق حسین شیرزاد د نورستان ولایت څخه لیکلي چې په نورستان ته د ولسمشر راتلل په سختو شرایطو کې ټول نورستان ته د سولې ژغ دی. د ازادي راډیو د پښتو خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رواني میلادي میاشتې په 16 نیټه به ولسمشر ته د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه جامع طرح وړاندې کړي. په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو اپراتفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي چې د سنګین د پیښې په اړه د دوی څېړنې بشپړې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د نومول سوي والي له لورې ملا هبت الله ته وروستی ګواښ په طالبانو کې د ژورو اختلافونو ښکارندوی کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داسې احتمال خبره کړې چې شاید د کډوالو په اړه یو نوی فرمان صادر کړي څو د پخواني بند سوي فرمان ځای ونیسي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر ټلیفوني خبرو وروسته ویلي چې هیواد به یې په سیمه ییزو او نورو نړیوالو شخړو کې ښکېل نسي. د امریکا متحده ایالاتو په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د فلسطین د پخواني صدر اعظم سلام فیاد د ټاکل کېدو مخه ونیوله. او په انګولا کې روغتیایي چارواکي وایي د فوټبال په یو لوبغال کې لږ تر لږه 11 تنه مړه شوي او په لسګونو نور ټپیان دي.
سلام ګران اوریدونکو، وسم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله حنانزه تاسو ته وړاندې کوم. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د ترانسپورت ریاست په سګنی کال کې د وایدو پر راټولولو کې ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه کړی. د کندهار د والی بیان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل تیر کال د ترانسپورت ریاست ټول عواید 1500 لک افغانۍ وي، خو په روان کال کې دغه عواید 10% زیات شوي دي. دوی وایي په روان کال کې د ترانسپورت ریاست ته له دې هم لوړ هدف ټاکل شوی و، خو د یوې میاشتې لپاره د کندهار چمن د لارې تړل کېدو له امله ټاکل شوي هدف ته ونه رسید. ښاغلي خپلواک وویل که چیرې د چمن لاره نه وای تړل شوې دغه عواید له دې هم لوړېدل. د هرات چارواکي وایي په روان کال کې 11 نورو صنعتي کارخونو په دغه ولایت کې فعالیت پیل کړی. د هرات د والی بیان جیلانی فرهاد د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د پخوا په پرتله د پانګونې کچه لوړه شوې او ګڼ شمېر سوداګر او پانګوال دې ته لیواله دي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د زیاتوي په هرات کې صنعتي کارخونې تر دې حده زیات شوي چې نور د دغه ولایت په صنعتي پارکونو کې ورته ځای نشته، او پلان دی چې د هرات د صنعتي پارک 5 او 6 فاس هم ګټې اخیستنې ته چمتو شي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1150 افغانۍ، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجۍ بوره 2200 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 1100 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیټر پټرول تیل 1500 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل په 3500 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 15 پوله، زر پاکستانی کلداری 610 افغانۍ او زر هندی کلداری 1015 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. همدا اوس مو خبر تر لاسه کړ چې د هلمند په لشکرګاه کې به می 14 سویده. په دې اړه د معلوماتو لپاره را سره له سیمې الیاس دای پر لیک دی. سلام دای صاحب، د دې پیښې په اړه څه معلومات لري؟
اوس د تلفاتو د شکار کار نشته، اما د 14 د کابل بانک سره نږدې چې د هلمند سند تر څنګ موقعیت لري، ایمرجنسی روغتون ته نږدې د ملي اردو پر یوه څانګ رامنځته شوې ده. د مهمې معلومات شوي چې دا موټر بند دی او د ملي اردو یو شمېر سرتیر په چټک ترانسیل دي. د ایمرجنسی مرحله ازادي راډیو ته دومره شغل بچر کول چې اوس دوی په اولس ټکانو روډ کې دي چې دوی کې د دوی حالت څنګه دی او دلته په څوک کې د کیږي چې د ماشومانو بوټونه هم پاتې دي او نور وسایل او شان هم تخریب شوي دي. امکان لري چې د وروسته چارواکي د دې پیښې په اړه مکمل معلومات ورکړي.
ډېر زیات مننه د ای صاحب ستاسو د معلوماتو څخه. د ازادي راډیو د واموریدل چې په ازادي راډیو څخه مو واوریدل چې د هلمند په لشکرګاه کې به می 14 سوې ده. په وروستیو خبرونو کې به د دې به می 14 په اړه درته نور جزئیات هم وړاندې کړو. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او حقیقت څه دی واورو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه مینوالو سلام. دا ونې پردې غږیږو چې ولی یو شمېر ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي یا یې نش پیدا کولای. دوی له کومو طریقو څخه په استفادې سره ځان ته کار پیدا کولای شي؟
هیچ چاته وظیفه خپل کور ته نه راځي چې څوک دروازه در وټکوي او تاته ووایي چې پلانکي ځای کې کار دی او دغه کار به ته وکړي او دومره معاش درکوو. په کار پسې به خپله ګرځي.
که پریاست ته نه کامیابېږي، کېدای شي آمریت ته به کامیاب شي. که آمریت ته د دوی نه تکړه کسان وو، نو دوی بیا کېدای شي خپل چانس د مدیریت دپاره وازموي.
هر کال بشمیر ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغېږي، خو په دوی کې یوه لویه برخه نه کامیابېږي چې د ځان لپاره مناسبې دندې پیدا کړي. په دولتي ادارو کې له ستونزو سره سره یو شمېر دغه ځوانان د خپلې تنبلۍ له کبله ډېره موده بېکاره پاتې کېږي. ځینې خو یې د کار پیدا کولو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. د بېلګې په ډول دوی له وخت سره برابره سیوی نه لري، په کار پسې نه ګرځي، له کاروباري خلکو سره مشورې نه کوي او تمه یې دا وي چې څوک کور ته پسې ورشي او ورته ووایي چې ته مقرر شوی سبا راشه. خو افغان لیکوال جاوید اوربل وایي که کار غواړي پسې ځې به.
لکه څنګه چې موږ د درس لپاره امادګي نیسو، د کار د پیلولو لپاره هم باید امادګي ولرو. امادګي یې دا ده چې د هماغه کاروبار په جزئیاتو پسې وګرځو. خصوصا هغه کسان چې په ادارو کې کار کوي، هغه کسان چې مثلا آزاد کاروبار کوي، که د دوی علاقه یې چې هماغه سي آزاد کاروبار شروع کړي یا مثلا په یوې ادارې کې کاروبار شروع کړي، هغه کسان چې په دې برخه کې تجربه لري عملا مصروف دي، هغوی ته دې ورسي سره کم ته یوې ادارې ته ولاړلې. هغه چې کمې خبرې ورسره شریکوي، کمې خپلې تجربې ورته وایي، هغه د لومړنۍ ورځې کمې خاطرې چې ورته وایي، هغه د سره ډېره زیاته مرسته کوي. اوس په افغانستان کې ځینې انټرنیټي سایټونه دي، په هغه کې په ورځ باندې په سلګونو او په لسګونو نوې وظیفې اعلانېږي. یا مثلا که دوی معرف وزارت کې کار کول غواړي یا مثلا په نورو وزارتونو کې کار کول غواړي، نو هغوی انټرنیټي سایټونه لري، باید هملته ورسي. هغوی هلته چې څومره کسانو ته ضرورت لري حتمان اعلانونه هلته خپره سوي دي.
په افغانستان کې چې یو ځوان څو ځله خپله سوي د کار لپاره مختلفو ادارو ته ولیږي او بیرته مثبت ځواب ترلاسه نه کړي، ناهیلی شي او بیا نورو ادارو ته خپله سوي نه لیږي. خو جاوید اوربل د داسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې په دریو میاشتو کې یې 2000 ځله خپله سوي مختلفو ادارو ته لیږلې وه.
یو خارجي ټرینر وو، هغه د خپلې خور خبره کړې وه. زما خور درې میاشتې بېکاره سوله، وایي هغې په دې درو میاشتو کې هره ورځ دې شوې ادارو ته خپلې سویګانې لیږلې وې. وایي وروسته له درې میاشتو هغه کامیابه سوې، یوې ادارې ته ورغله، په هماغه ځای کې اوس دومره معاش اخلي چې زه چې لس کاله د کار تجربه لرم زما تر معاش زیات دی. نو ځوانان دې په داسې ادرسونو پسې وګرځي چې هلته د دوی د خوښې وظیفې پیدا کیږي. هیچ چاته وظیفه خپل کور ته نه راځي چې څوک دروازه در وټکوي او تاته ووایي چې پلانکي ځای کې کار دی او دغه کار به ته وکړي او دومره معاش درکوو. په کار پسې به خپله ګرځي.
د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی وایي یو شمېر ځوانان له ځانه ډېرې غټې تمې لري. دوی سره له دې چې لوړو او منځنیو دولتي بستونو ته هیڅ ډول تیاری او تجربه نه لري، هیله یې دا وي چې مقرر شي. خو د هغه په خبره هر کس باید له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي.
کانکور امتحان کې تاسو همیشه متوجه چې فرد غواړي چې زه باید تب وایم، مګر چې کله ازموینه ورکړي نمرې ټیټې دي، نو داسې خو مه کوه چې ته که تب دې غوښتنه ده، خو بیا دا شرط وایي چې کوشش کړه هغه ټارګېټ ته ځان ورسوي. که هغه ټارګېټ ته ځان نسي رسوي، کوشش کړه بیا ټیټ پنځي خو باید ته باید ولولې، ته خو خپل د ژوند د چانس خود استفاده وکړې. همداشان په امتحانونو کې هم همداسې ده چې دوی کوشش دې دي وکړي که په ریاست ته نه کامیابېږي، کېدای شي آمریت ته به کامیاب شي. کامیابیت ته د دوی نه اړ کسانو نور تکړه کسانو، نو دوی بیا کېدای شي خپل چانس د مدیریت پاره واسمه، یعنی دا د خپل ژوند د همیشه استفاده وکي، دا چې کلونه کلونه دا سره بیکار پاجو.
هغه ځوانان چې په هنتونونه لوستي ځکه ډیر وخت دندو ته نه شرط لیست کیږي چې تجربه نه لري. خو عبدالفتاح احمد زی وایي دوی په داسې وتر هکار کوي چې محصلانو ته د تحصیل پر مهال د عملی کار زمینه هم برابر شي.
د دې لپاره یو نوی طرز عمل یا نوی طرح جوړ شوی د زموږ د وزارت لخوا، چې زه هیله مند یم چې په خیر زر تر عملی شي، چې هغه داسې یو سیستم د هر محصل به هر پوهنځي کې چې زده کړې د ته د شپږ میاشتو لپاره یو کاري زمینه ورته برابرېږي په شکل د پارت تایم، چې دا به په هغه مربوطه برخه کې زده ډېر زیات مهم ده. مثلا یو محصل د وزارت کې زده کړې د ته باید په وزارت کې هلته پارت تایم لپاره دنده ورکړي چې د شپږ میاشتو لپاره چې دغه شپږ میاشتې د ده ټوله کاري تجربه بس ورته کافي ده. دا بیا ضرورت دې ته نه سدنه بیا څوک د کاري تجربې د نورې پوښتنه وکړي چې ته دا تجربه دې کمه ده یا دا کافي نه، دا د ته کافي او کاري تجربه څه څلور کال وروسته دای د پانتونه فارغیږي، همزمان د کاري تجربه هم ترلاسه کړی ده، په غوږ کې دای کار کوي په معادل د یو پیسو هم کار کوي، دته یو پیسې هم ورکول کیږي، یعنی دا یو ډیر ښه امتیاز اسو دوی ته ورکول کیږي. ان شاء الله زه هیله مند یم چې دغه سی برنامه د نوري هم پرخیسی او دا تر کار لاندې دی ان شاء الله. دا زه هیله مند یم چې دغه نوی راتلونکي تحصیلي کال کې ان شاء الله عملا خپل کار پیل کړي.
په نورو هیوادونو کې خلک له حکومت څخه دا تمه نه کوي چې حتمی دي دوی ته دندې ورکړي، بلکې خپل هڅه کوي او شخصي کاروبار پیلوي. خو په افغانستان کې ډیر وخت ځوانان شخصي کاروبار ته زړه نه ښه کوي. د کاري جدولو په برخه کې مشاور آزاده تاجدار وایي که چیرې موږ په دې تمه کینو چې حکومت او موسسې به کار راکوي، خپلې وړتیاوې له لاسه ورکوو.
اگر جامعه افغانستان به خصوص جامعه جوانان
که افغانی ټولنه په ځانګړي توګه د ځوانانو او ښځو قشر وغواړي هیواد د پرمختګ پر لور بوځي، ټولنیز او فرهنګي بدلونونه راولي، باید لومړی په خپل ځان کې د بدلون انګیزه رامنځته کړي. موږ اوس په دې سیمه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو، خو که فکر وکړو چې حکومت، خصوصي سکتور یا موسسې موږ ته د حل لارې پیدا کوي، موږ خپل وړتیا بایلو. په لومړۍ درجه کې باید پر خپل ځان ایمان ولرو او حل لارې خپله پیدا کړو. مختلفې طریقې شته چې دغه حل لارې طرح کړو، پیدا یې کړو، همکاري وکړو او
همکاري وکړو، خلاقانه باشیم.
د شتاب افغانستان مرکز مشر اجمل پیمان وایي ډیر ځوانان له دې کبله شخصي کار نه پیلوي چې پیسې ورسره نه وي او دا د ځان لپاره غټه ستونزه بولي. خو د پیمان په باور د پیسو نه درلودل ستونزه نه ده.
پانګه اصلا ستونزه نه ده، خصوصا په دا اوسني شرایط کې په افغانستان کې. ستونزه چې اول شروع کیږي په یو تجارت کې هغه دا دی چې باید یو متشبث یا کارآفرین اول باید یو طرح ولري مکمل، هغه لپاره بزنس پلان ولري، بزنس ماډل ولري، خپل کسټمر مشتریان باید او پیژنې، خپل مثلا بودیجه هر شوره مکمل کړي، اغه نه بیا با تر باندې وته عملی کار کړي، خپل د تولیدات یا د خدمات یو نمونه ولري، اغه نمونه باید لارته خپل مشتریان سره امتحان کړي چې څنګه هغه شی چې دی غواړي مشتریان یې هم غواړي کنه غواړي. پس لاغه کې ته خپل طرح دغه مکمل طرح بشپړ کړي او لارته یو پنګوال سره مخامخ کښېنی، بیا د دې چانس زیات دی چې هغه پنګاچونه وکړي. تاسو
کاری جدون کې وایي که ځوانان وغواړي او هڅه وکړي په هر ډول شرایطو کې ځان ته دنده پیدا کولای شي. سلیمان د همدغو ځوانانو له ډلې څخه یو دی. دی هر ورځ د کابل په کارتینو کې د سرک و څنګ ته له خپلې کراچۍ سره ولاړ وي. وایي همدې کاروبار ژوند جوړ کړی. دی له نورو ځوانانو هم غواړي چې خپل ځان ته کاري فرصتونه برابر کړي.
څوک څه کار نه کوي هغه کاروبار ته راشي، خپل خلکو چې کار ونه کړي کار دی نه ده چې تا کور ته راشي، تا ته وایي چې راځه ما وکړه. الله پاک ویلی دی چې تا راکات وکړه، زه برکات وکړم. چې خپل حرکات ونه کړي بیا خو کار ته ته په کور کې نه راځي.
جاوید اوربل وایي ځوانان باید په لومړي سر کې دا تمه ونه لري چې ښه دنده او لوړ معاش دي ولري، بې معاشه د کار پیل کړي خو پیل لیکړي.
ځوان په کار کولو هغه ښه ښکاري، کار هیڅ وخت شرم نه دی د ځوان لپاره. حتی که دی غواړي چې کار وکړي، د کار سره مینه ولري، باید د مفت کار څخه شروع وکړي. که یو څوک درته وایي چې راځه زما سره په دفتر کې کار وکړه، زما سره دغه آزاد کاروبار دې په همدې کې کار وکړه، دا باید د خپل ځان دپاره افتخار وګڼي چې یو څوک ما غواړي چې زه در سره په کاروبار کې مرسته وکړمه، یا یو کاروبار شروع کړمه، یا مثلا په یو ادارې کې کار ورسره وکړمه. یعنی د ځوانانو دپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی غواړي په یو ادارې کې کار وکړي، لومړی باید هغه د کار تجربه وکړي. نو دا مهمه نه ده چې دوی اوله ورځ چې کار ته ورسي دوی معاش واخلي، مفت کار دې شروع کړي، خو کار دې شروع کړي، ځکه د کار اساس یو ځل شروع سو، بیا که په یو ورځ کې دته سل افغانۍ ورکړي، پنځه کاله بعد به دی په همدغه برخه کې شاید پنځه سوه زر یا هم پنځلس سوه معاش ولري.
هر ځوان چې غواړي ځان ته کار پیدا کړي باید ډیر زیار وباسي، ځکه نن سبا د کار موندل اسانه خبره نه ده. لومړی باید سی وی جوړ کړي، دویم هغه کاري ادرسونه دی پیدا کړي چې دی پکې تجربه لري، لا کاروباري خلکو سره دی مشورې وکړي، او دا کار موندلو په برخه کې باید هیڅ وخت ناهیلی نشي، ځکه څوک چې هڅه کوي کسل ځل هم ولويږي په یو سلو یوم ځل پورته کېدلی شي. خوږو اورېدونکو، دا تاندې څانګې همدلته پای ته رسیږي. تر بیا راتګ مو په لاس پرم.
حقیقت صدای
قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، السلام علیکم. ستړي مشه، لکه څنګه چې خبر یاستې په دې وروستیو کې په افغانستان کې خورا زیاتې واورې وشوې چې له کبله زموږ لسګونو هیوادوالو ته مرګوب له هم اوښتې ده. دا چې په دې رابطه باندې د حکومت اقدامات څو د حقیقت څه دي، په دې خبرونه کې مو طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک ته بلنه ورکړې ده. برمک صاحب، ډېره مننه چې وخت مو راکړ. برمک صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته، په دې وروستیو کې د افغانستان په دوه ویشتو ولایتونو کې خورا زیاتې واورې وشوې چې له کبله زموږ هیواد ول ته مرجوب له هم اوخته ده. مهرباني وکړئ د مرجوب لی د دقیق ارقام په اړه وایست، او دا وایست چې د افغانستان په څومره ولسوالیو کې لا هم لارې بندې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو هم ډیر مننه، تشکر. د واورې په ارتباط متاسفانه چې دوه یا ساعتونه چې واوره په ټول افغانستان کې بارندگی او واوره، خصوصا په دوه ویشت ولایتونو چې واوره شو، ډیر سنگین هم واوره شو، طوفان هم و، ډیر شدید طوفانونه او باد و هغه سره یو ځای. متاسفانه تلفات در پرون ماخام پر چه ارقام اما مشتر رسیدلی ده. اوس ده تلفات و ارقام ده شهیدان و ارقام یو سلو دری پنزوز کسان تر رسیدلی ده، او امداس نجده تر سلو پر متاسفانه خلق زخمیان شویدی، او اینه پسلگونو کرونا متاسفانه مکمل لمن زتلی دی، اگر ده برفکوچونو پر بخاطر ده. او سر د سرکونو په ارتباط زفر کوم چې په دوه وشت ول، یعنی ولات واره شوې ده، او د واره زخامت هم فکر کوم چې تر دو متره دو نیم متره بعض ځانی ته رسیږي. یعنی داسې زه اوس نش کړم چې یو دقیق ارقام تاسو ته وایم او تاسو سره شریک کوم، خو من تا یعنی دومره وایم چې د سلها کیلومتر یعنی سرکونه اوس متاسفانه بندي د واورې له کبله.
بر مقصد څومره کسانو ته تر اوسه مرستې ورسولي دي، او په کومو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه چې لارې بندې دي، دغه د لارو اندخت ستاسو د مرستې رسونې پروسه څومره ټکنې کړې ده؟
یعنی بدون شک چې خان سره مخامخ یو، اوس هم مخامخ په دې خاطر چې اوسلاره باندې، یعنی اول زموږ لمړیتو په اول مرحله کې دا و چې باید هغه په ټول د افغانستان د شارو په مسیر او کوتلونو چې دي واورې ډېر شوی، او بیا زموږ لمړیتو دا و چې باید موږ خلک نجات ورکو، او یعنی اولی مرحله د خلکو نجات ورکولو هغه برنامه و چې دا برنامه ان شاء الله تر سوچتاس خبرې مفقانه تر پای ته رسیدل. او بیا هم برف کوچون راغله چې په زین ولایتونو ولسوالۍ چې برف کوچون راغله، دا هم مشت افغانستان لپاره ډېر د ځاني متاسفانه تلفات رامنځته کړ چې اوس د مثال په توګه په نورستان ولایت کې د برګمتال ولسوالۍ کې هلته مونږ درې پنځه پنځوس کسان شهیدان لرو او نور ډیر ټپیان دي او په مایمای ولسوالی مایمای بدخشان ولایت کې هلته هم داسې یو وضعیت شو راپېښ شو چې متاسفانه هلته د برفکوچ له کبله زموږ هموطنان د لس تنه شهیدان متاسفانه هلته موږ لرو او دولس نور کسان خلک چې ټپیان دي. نن زموږ هغه آپریشن اوس روان ده چې دو هلیکوپتر ته بولیږو او دا زخمیان بیرته فیض آباد ته راولو چې اساسي تداوی دپاره.
برمک صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي افغانستان ډېرې سیمې صاب العبوره دي او هر مهال د دې امکان شته چې طبي پیښې وشي. پوښتنه مې اصلي دا ده چې تر اوسه پورې د دغې ستونزې د دایمي حل لپاره مو څه کړي دي او حداقل د طبي پیښو په جریان کې چې کوم زیانونه رامنځته کیږي د هغې د کمښت لپاره مو په اساسي توګه څه کړي دي؟
زموږ برخورد طبي حوادثو په ارتباط متاسفانه تر اوسه مکس عملي ده. په هر ځای مونږ خپل مواد غذایي ذخایر لرو او نور هغه غیر مواد غذایي ذخایر لرو او نور مالی مرسته چې ضرورت د هر ولایت پسته ده مونږ لرو. دا خو داسې یو آمادگی ده چې یعنی که داسې وای چې یعنی دوال ته وای یعنی موقت هغه ده آمادگی ده چې که داسې یو ولایت را پیخیږي چې همداسې حالت چې را پیخ شو بیا مونږ وکولای شو خلک ته ژر ته ژر رسیدګي وکړو. دا یو مسله ده، اما په اساسي توګه که مونږ غواړو چې د افغانستان په دې برخه کې یعنی په دې سکتور مونږ خپل یو اساسي چاره ولرو او چمتووالی رو بیا هغه دپاره مونږ ضرورت درو چې یو اساسي برنامه یو ملی برنامه افغانستان د لپاره طرح وکړو او بیا د ادارې چې اوس زما دغه مسؤلیت زما په غاړه ده دا یو اداره ده، دا یو نهاد ده چې د افغانستان د حکومت یعنی د افغانستان پس ده، دا یو بیخی مستقل سکتور ده. همداسې مونږ امنیتی سکتور لرو، یعنی د اقتصادي او اجتماعي پرمختیایي سکتور لرو، همداسې چې مونږ د عدلي او قضایي سکتور لرو. دا هم په هر مملکت خصوصا په افغانستان دا یو سکتور ده، یعنی که یو سکتور ده باید دغه ته باید اساسی توجه وشي د افغانستان د رهبری. تر اوسه د زه باید صادقانه وایم چې په تیرو پنځلس کال کې چې د کرزی صاحب د په وخت په دوران کې هم و چې او اوس هم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی زموږ رئیس جمهور ده، ډاکټر صاحب عبدالله هم چې اوس رئیس اجرایه ده، یعنی اوس دا یو تغییر چې راغلی ده او دوی زموږ د خلک هم پوهوي او هغه فهم چې دوی اوس متوجه دي چې والا دا خو یو ډېر مهم او اساسي سکتور ده. بیا زه فکر کوم چې آهسته آهسته د دوی هم توجه انشاءالله نور هم زیاته کیږي او که مونږ وګورو چې په تلاتلو کې یعنې په تلاتلو کالونو کې په افغانستان کې دې سکتور ته یو اساسي توجه وکړو بیا دا برنامه باید تدوین وکړو چې دا برنامه باید درې سلو برخه ولري. یعنی افغانستان اولین دا یوازې په افغانستان نه ده، د دنیا د نړیوالو په سطح هغه مملکه هغه هیوادونه چې متاسفانه د طبیعي خطراتو اوس سره مخامخ دي دوی خپل هر کشور هر مملکت خپل سانته او ملی برنامه جوړ کړی ده چې دغه په اساس لومړنۍ مرحله چې ده مونږ هم اوس کار شروع ده، اوس کار د ترتیب د برنامه ترتیبولو د ډیزاین او د مرحله اوس آغاز شوه. یعنی که خدای وغواړي چې په راتلونکي شپږ میاشت که نهایتا یو کال بعد انشاءالله مونږ کولای شو یو برنامه جامع برنامه ولرو چې د ټول افغانستان باید د طبیعي خطراتو په ارتباط باید مکمل د خطرات شناسایی شي چې کله چې خطرات شناسایی شي مونږ بیا مونږ معلومات کیږي چې د افغانستان کوم ساحه کوم جغرافیه د کوم خطراتو په مخه اوس هغه ده، یعنی موجوده تدابیر چې بیا مونږ ونیسو هر افغانستان هر ساحه لپاره بیا په هغه وخت مونږ کولای شو چې وایو چې اوس افغانستان لپاره مونږ یو اساسي برنامه لرو که داشته په پنځه راتلونکي پنځه کاله کې لس کاله کې بیا آیسته آیسته او د تدریجي په په شکل افغانستان د انواع خطرات چې اوس افغانستان زموږ د خلک ژوند د خلک د معیشت او د زراعي وسایل او د افغانستان د فزیکی سرمایه چې د سرکونه دي د نور زیبنی پروژې او سرمایه چې موږ لرو دا ټول اوس په تهدید لاندې ده. پراتلونکي کې بیا دا برنامه چې جوړیږي بیا اقدامات چې موږ کوو عملی اقدامات نور ادارو سره چې همغږي کوو او دوی سره مشترک خپل پلانونه د یو جامع برنامه پر اساس تطبیق کوو بیا په هغه وخت موږ کولای شو چې افغانستان اوس په دې سطح نه پدې ستا اوس موقعیت لري او دومره د خطرات د طبي خطرات په سکتور کې افغانستان دومره موقعیت لري او دومره کاهش او تقلیل راغلی ده.
او برمک صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په اکثر ولایتونو کې چې له طبي پیښو څخه زیانمن شوي دي موږ داسې ګزارشونه لرو چې خلک ناراضه دي. پوښتنه مې اساسي دا ده چې آیا تاسو هغه خلکو ته نه رسیدلی یاستئ امکانات مو کم دي او که اوس خلک رسائی لري او ډیر زر کولای شي خپل غږ تر تاسو را ورسوي یا رسنۍ ته ورسوي؟
یعنی اصلي مسله خو کله چې خلک خپل غږ هم اوچت کوي او موږ ته په موږ باندې غږ کوي چې هلته یو مشکل را پیښ شوی ده موږ خود دا منوس دا یو ښه خبره ده چې اوس د افغان ملت او زموږ ولس اوس د تحصیل د معاصر تحصیلات دوی ته دسترسي لري رسنۍ او دوی کولای شي خپل غږ مسؤلین ته ورسوي مستقیم. دا خو یو مثبت خبر ده. یعنی مثبت تحول ده په افغانستان کې موږ ډیر اوس بیا یعنی هغه ته ډیر ارزښت ورکوو او نور د دوه برخه چې د امکاناتو مسله ده او بیا د یو زموږ د رسیدنې او د پاسخگویی هغه ظرفیت او امکانات ده. د امکاناتو په سطح متاسفانه چې حکومت هغه امکانات چې په خپل لاس لري او د مرکز او د ولایتو په سطح یعنی هر کله چې هر وخت چې د یو حادثه طبیعي حادثه را پیخیږي بیا موږ خپل ټول امکانات را ټولوو او یو ځای کوو او کوشش کوو چې خلک ته ورسوو او خلک د نجات په مرحله کې خلک نجات ورکوو او که مرستې ته ضرورت لري بیا ټول امکانات په کار اچوو چې خلک ته موږ رسیدو کوو. دا یو مسله. اما اصلي مسله دا ده چې حکومت هغه امکانات لوجستیکی امکانات یعنی او اگر تکنیکی امکانات چې په خپل لاس کې ولري او کله چې داسې حوادث او پیخی را پیخیږي بیا موږ وکولای شو چې په موقع او سری یعنی موږ همزمان یعنی پسلور داسې یو سناریو به فرض وکړو چې یعنی پسلور برخ د افغانستان په ټول هغه مناطق چې کداش چیواری او نور حوادث را پیخیږي موږ همزمان وکړو چې خپل ځان ورسو هغه امکانات چې لرو خو رسو. یعنی بعضی اوقات داسې حالت را پیخیږي چې که امکانات بیا محدود بود بیا تاسو نشی کولی چې همزمان په ټول افغانستان یعنی په ټول ساحه چې خلک زیانمن شوی دي باید خپل ځان ورسه بیا د امکاناتو مسله ده چې امکانات محدود ده. زه منم او زه فکر کوم چې زموږ خلک هم دا مسئله ته حتما متوجه دي چې افغانستان اوس تر اوسه هم دومره امکانات نلري یا حکومت هم په دې قانع ده چې امکانات نشته. اگر امکانات چشته بیا دغه همیشه استفاده کوو او استفاده هم کړی ده چې خپل ځان او یعنی مسئولین باید خلک ته ورسوي.
ډیره مننه کوم چې وخت مو راکړ.
شکر. سلامت اوسه. سلامت اوسه.
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا توک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو
بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی کوئی پگدر لگے دلی اورن دی خبر سوچ جنگ گڑی د جنگل سورن دی خبر سو لمبو دگر درود سورن دی خبر سو لمبو کور دورا نو پرمان لی ونی سماد کور دورا نو پرمان لی ونی خپل ارمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوچ جنگ جنگل سورن دی خبر رسول اللہ.